افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاسنوري هرکلی کوم وابوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچي پلاو ترمنځ بل بر پړاو خبرې به په ټاکلي وخت یعنې د جنوري په 15 پیلېږي، خو د ځای په اړه به دواړه لوري توافق کوي. د سولې د بهیر په ترڅ کې د ورستیو پرمختګونو په اړه مو د چارو د یو کار په نظر هم اخیستی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین د خبرونه اوروي.
په بغلان او روزګان کې نږدې دیرش امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي. د طالبانو د قطر دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. او په امریکا کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر پرون بیا د ریکارډ کچې ته لوړ شو. بشپړ خبرونه. په بغلان او روزګان ولایتونو کې د نږدې دیرشو امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په بغلان کې د پولیسو ویان جاوید بشارت وایي د پل خمري د وزیر آباد پر پوستې تیره شپه طالبانو برید کړی چې پولیسو ته یې مرګ ژوبله اړولې. بشارت ازادي راډیو ته د مرګ ژوبله شمیر نه ښیي، خو د بغلان د ولایتي روغتون مشر عین الدین سیادی وایي دوی تر دغې جګړې دیارلس جسدونه او 15 ټپیان وروړل شوي چې اکثره یې پوځیان دي. بلورته د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا شوې. د اورزګان د والي ویاند احمد شاه ساحل وایي دهراود کې تیر شپه له طالبانو سره جګړه کې پولیسو ته مرګ ژوبلې اوختي، خو کرشمیر نه خي. ولسی جرګه کې د اورزګان استاذي بسم الله جان محمدي چې خپل د دهراود اوسیدونکو دی وایي دغه جګړې کې شاوخوا 15 تنه امنیتي ځواکونه وژل شوي.
تقریبا دا جرلس تنزل شاوخوا دا شیدان لگو او اللہ کچی صوب زخمیانی اغا معلوم نجی و دا ولی محمد پنامه سرپرست کماندان و اغم شامل دیو.
د دوړو په خو په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دی ویلي. خپلواکو سرچینو هم امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د شمیر نه دی تایید کړی. دفاع وزارت په دهراوت کې د جګړې په اړه دومره ویلي چې د غلطه تیر شپه جګړه شوې چې ولس طالبان پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. دفاع وزارت ویلي د دهراود شاوخوا سیمې د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. افغان حکومت وایي د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی له دوی سره په مشورې پاکستان ته سفر کړی. دا خبره د افغانستان بهرنی چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې کړې او ویلي دي چې حکومت له دې سفره خبر دی. خبر پاڼه کې راغلي اسلام آباد ته د طالبانو دا سفر کابل ته د عمران خان د وروستي راتګ په نتیجه کې کیږي. افغان دولت ویلي پاکستانی لوري ته دا غوښتنه رسول چې افغانان د تاوتریخوالي کمښت اوربند او تلپاتې سوله غواړي. د افغانستان دولت ویلي هیله لري پاکستان ته د طالبانو سفر د هدفونو ته په رسیدو کې عملی پایله ورکړي. پرون په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ویل چې د دوی د همدې دفتر د مشر ملا برادر په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته ځي چې روسي راپورونه وایي دغه پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د کورونا د دویم څپې د زیانونو او ستونزو د کمولو پر لارو چارو خبرې وشوې. په دې اړه غونډه کې چې نن آر کې جوړه شوې وه د یونما، یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان استازو افغان دولت ته دې برخو کې د مرستو ډاډ ورکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی له عام روغتیا وزارت او همکارو موسسو نه وغوښتل چې په لومړي ګام کې ټولې وړتیاوې په روغتونونو کې د اکسیجن وسیلو په برابرولو متمرکز کړي. خاغلی غنی د غراز ویلی روغتونونو کې د سړو خونو وړتیاوي باید بلی شي چې د کورونا واکسین د ساتنې او ویش چارې له خان سره مخامخ نشي. رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر اوسه نږدې 50,000 کسان په کورونا اخته شوي او څه باندې 2,000 کسان ترې مړه شوي. خو چارواکو بیا له دې وړاندې ویلي چې غیر رسمي شمیرې له دې ډېرې لوړې دي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت یو چارواکي ویلي له اتریش او بلغاریانه یو لستنه رد شوی پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسېدل. د جرمني ډي پي اي اژانس ویلي ټاکل شوی همدې الوتکه کې له سویډن نه هم یو لستنه افغان پناه غوښتونکي بیرته وطن ته ولېږل شي، خو د کورونا اړوند ستونزو له کبله د هغوی سفر ځنډېدلی دی. په امریکا کې په کورونا د اخته شو کسانو شمیر پرون بیا د ریکارد کچې تلول شو. دا په داسې حال کې ده چې د غلطه څخه باندې سلو روغتونونو خپلو کارکوونکو ته د کورونا ضد واکسین پیل کړی. د امریکا ټولو 500 ایالتونو کې روغتیایي مرکزونو ته دغه واکسین چې د فایزر او بیو انټیک شرکت لخوا جوړ شوی رسیدلی دی. د جان هپکنز پانتون شمیرې ښیي چې امریکا کې په یو ورځ څخه باندې 2,48,000 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. په امریکا کې تر اوسه 3,300 ډیرو کسانو په کووید 19 ناروغۍ ژوند له لاسه ورکړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له دهرا بهرنیو جنگیالیو وغوښتل چې له دغه هیواد ووځي. د امنیت شورا د اعلامیه د روسیې ملاتړ هم لري. روسیه په خپله په دې تورنه ده چې له پوځي قراردادیانو سره مرسته کوي څو لیبیا ته جنگیالي واستوي. او ټاکل شوی د اروپا پارلمان نن ناوخته د سخاروف معتبره جایزه د بلاروس د اپوزیشن مشر سویتلانا تخانوفسکایا او د مخالفانو یو شمیر نورو مشرانو ته ورکړی. دا جایزه دوی ته د هغو خدماتو لپاره ورکول کیږي چې د فکری ازادۍ په برخه کې کړی دي. تخانوفسکایا لیوی اونې راهیسې په بروکسل کې ده او د اروپای ټولنې له مشرانو سره په لیدو کتو بوخته ده. نوموړې ته به د نن ورځې په پای کې د یو لړ ځانګړو مراسمو پر مهال دا جایزه ورکړل شي. د اروپا د پارلمان مشر دویویت سواسلی په 13 اکتوبر میاشت کې ویلی و چې د 2020 کال د سخاروف جایزه د بلاروس د همغږي شورا ته ورکول کیږي. دا شورا د بلاروس د مخالف ګوندونو لخوا جوړه شوې چې د غلطه ټاکنیزو لانجو وروسته د قدرت لیک ته اسانتیاوي برابري وي. د 50,000 ډالر په ارزښت سخاروف جایزه له 1983 کال راهیسې هغو کسانو او بنسټونو ته ورکول کیږي چې د بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو برخه کې کار کوي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان ملي مسلح هدي علي شورا مشر عبدالله وای د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنز بل پړاو خبري به په خپل ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15 پیلېږي. خو د ځای پاړه به دوړ لوري توافق کوي.
در مورد محل مذاکره تبد بحثی صورت خواهد گرفت. در نهایت باز به توافق دو جانب مدعی میشه.
په دې اړه مو چې د افغانستان د خاورې د نن د خبرو پر بل پړاو د افغانستان د حکومت ټینګار به د سولې پروسه لا پیچلې او زندنۍ نکړي د چارو دی په نظر اخستی.
کابل هڅه کوي چې مذاکرات په نوي بحثونه رامنځته کړي او دا متاسفانه په ګټه نه ده. د دې لپاره په ګټه نه ده چې هغه مخلخي
په اروزګان کې ډېری هغه ښځې چې د کور سرپرستي ورلغاړې ده د نورو کارونو تر څنګ د ستنې دودیز کارونه هم کوي او وایي بل چاره نه لري.
پلان ممر سره غروي دغه تر دغه کارونه مشکو دا ورو بازار کې خصو ده.
د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو د زده کړې پر حق خبرې کړې دي.
دا د دولت مکلفیت دی چې خزمینه مساعده کی او د کلو نه راوخله تر باندو نه راوخله تر خاریه او بلاخره تر مرکز پوری
او د جون په شیبو خبرونه کې مو اهم په جون په شیبو خبرونه کې هم هلمند ولایت در پیژنو.
ډیر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته د هند تاریخ ته د چین د جاش سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن پم راست وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وای د افغانستان د دولت او طالبانو د امریکچ پلاو ترمن بل پړاو خبرې به په خپل ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15 پیلېږي. خو د ځای په اړه به دوړ لوري توافق کوي. خغلی عبدالله دغه څرګندونه نن د دې شورا د ملي سکرټریټ د پرانست غونډه کې وکړه. هغه ویل نن د افغانستان د دولت د امریکچ پلاوی له غړو سره چې نوې کابل له کابله له دوحې وبخي کابل ته ستون شوی خبرې کوي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبريالي ناجي صفوي پر راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وای د افغان حکومت او طالبانو د خبرو دویم پړاو به له دمی وروسته په خپلې ټاکلې نیټه پیل شي. نوموړي د سرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سولې ملي سکرټریټ پرانست غونډه کې وکړي. نوموړي ویل د سولې راتلونکو خبرو ځای به د دواړو لورو په هوکړه ټاکل کیږي. خو زیاته کړه خبر دا وی چې د خبرې دننه په افغانستان کې وشي.
لومړنی مرحله تر سره سو ان شاء الله تمداد چی په ټاکلي مده دا خبري بیرته پیل سي. د خبرو ځای ټاکل به د دواړو دورو هوکړې پورې تړلې وي. موږ غواړو دا بولو چې دا خبري افغانستان کې وسی، خو د خبرو ځای باید د دې بهیر د مخنیوي سببونه ګرځي.
معنی شروع مذاکره شوه.
د سولې ملي سکرټریټ بعد هیواد په سلور دیرش ولایتونو کې فعالیت وکړي چې غړي به تر ډیره د مدني ټولنې وي. ښاغلی عبدالله په دې اړه په جوړه شوې ناسته کې وویل چې له افغان مرکچي پلاوي سره چې کابل ته ستون شوی نن یوه ناسته هم ولري. د یادونه ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب غوښتنه کړې وه چې د افغانانو د خپل منځي خبرو دویم پړاو دې په افغانستان کې وشي. نوموړي دا هم ویلي وو چې طالبان چې د افغانستان په هر ځای کې خبرې غوره بولي، دوی به ورته اسانتیا وی برابرې کړي. تر ښاغلي محب وروسته ولسمشر غني هم د کابینې غونډه کې ویلي شه خبرې دې په افغانستان کې پیل شي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له دې وړاندیز موخه د مذاکراتو تخریبول دي. ښاغلي محمد نعیم ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې لیکلي داسې مهال چې د مذاکراتو لپاره ځای ټاکل شوی او دواړو لورو هوکړه کړي، په داسې وخت کې د دې ډول موضوع مطرح کول بل څه ښيي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تیره شمه په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مرکچي پلاو په خبرو کې د جنوري تر 15 نیټې د دمی اعلان وکړ. د سرګندونی چل نګدې دریو میاشتو روان وي، یوازې د سولې د خبرو په کړنلار هوکړه شوی او دا جنډا په اړه تازه دواړو خواو یو بل ته خپلې غوښتنې سپارلې دي. افغان حکومت په وار وار ویلي چې اوربند به د سولې د خبرو په اجنډا کې د دوی لومړیتوب وي. په قطر کې د سولې تر لومړي پړاو خبرو وروسته افغان مرکچي پلاوی تیره شپه کابل ته راغلی او طالب پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی سو د خبرو د اجنډا په اړه مشورې وکړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د دې ډلې مرستیال مشر ملا برادر اخوند هم پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی. د ښاغلي نعیم په خبره ملا برادر او ورسره پلاوی به د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګڼو موضوعاتو خبرې وکړي.
و امرل چې د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچي پلاو ترمن بل پړاو خبرې به په خپل ټاکلي وخت یعنی د جنوري په 15 پیلېږي، خو د ځای په اړه به دواړه لوري توافق کوي. د افغان ولسمشر اشرف غنی په ګډون یو شمیر جګپوړو چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د دواړو لورو ترمن د خبرو بل پړاو دی چې پر اجنډا متمرکز به وي، باید افغانستان د خاورې دننه ترسره شي. خو د اسوشیټ پرس خبري اژانس راپور له مخې طالبان په دوحه کې چې د دې ډلې سیاسي دفتر دی او تر اوسه له امریکا او د افغانستان د دولت له مرکچي پلاو سره خبري پکې ترسره کړي دي، خبرو په دوام ټینګار کوي. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د خبرو تیر اوږده دور ته په پام ولې د افغانستان حکومت د هیواد په دننه کې د خبرو په دوام ټینګار کوي. دا مسله به دا خبرې لا پیچلې او ځنډنۍ نه کړي.
په شنو کې دا به ټولو ښه خبره وایي، ټولو ښه خبره ده چې موږ افغانان په دې پوهېدلي وایي او پوهېږي چې خپلې ستونزې په هیواد کې دننه حل فصل کو خپل منځو کې چې تاسو ولیدل چې اول پړاو کې دا اوږدوالی دلیل یو دلیل دا و چې د مذاکراتو اساس باندې طالبانو تاکید درلود سره توافقنامه دی، هغه موافقتنامه ده چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ افغان حکومت پلاوی د سره مخالفت درلوده. نو د دې اختلافاتو په درلودلو سره دا به ډېر عملي نه وي چې دا په اوسنۍ شرایطو کې دننه شي. یوه د بل خپل تاسو متوجه یاست چې د دې لوی قدرتونو لکه امریکا او ناتو دوی لاسري او دوی ممکن دا ونه وایي چې دا مذاکرات په کابل یا په افغانستان کې بل څه نه کوي، ځکه هغه ته نه ځي. دغه مسله چې ځکه کوم یو ډول کابل هڅه کوي چې مذاکرات کې دوی بحثونه رامنځته کړي او دا متاسفانه په ګټه نه ده، د لپاره په ګټه نه ده.
افغان دولت اپلاوی ویل چې موږ وقفه نه کوو، یعنی په دې معنی باندې چې موږ رخصتي نه کوو، بیرته راځو کابل ته او دغه اجنډا چې د مقابل لوري مطرح کړی ده فیرست چې دوی ته ورکړی په دې باندې خپل مشرانو سره خبرې کوو. دوی کابل ته د دې لپاره راغلي چې له مشرانو سره وغږیږي. د طالبان هیات ولې پاکستان ته تللی؟ هلته چا سره دوی غږیږي؟ چا سره مشورې کوي؟
اول خو خبر سره موافق دی چې موږ وقفه نه کوو. دویم مسله دا ده چې فکر نه کوم چې دا افغانانو د دواړو خواوو په غوښتنه دا وقفه شي. تاسو نو پر دې ساعت د عیسوي نوې کال شروع کېږي هلته په اروپا او امریکا کې رخصتي په دې تلوای دا ده. دویم دا چې په امریکا کې نوی جمهور رئیس راځي، د دې تر راتګه پورې مثلا د په اجنډا باندې بحث کول چې امریکایان په دې مسله کې اشراف لري. د پاکستان د امریکایانو په څنګ کې پاکستانیان هم اشراف لري. د طبیعي ده چې دا خلیجال پاکستان ته دلې دا مندرنګ د طالبانو د قطر شخصي دفتر مشر لابرادر مالته ځي دوه شیان ښودل چې یو دا ده چې طبیعي ډول پاکستان د دوی په طالبانو باندې بل خو امریکایان پاکستان ته چې په دې کې به حد څنګه کوي پاکستان وایي چې دا مستقیم وایي بل خو تاسو په فلاجیز چې عمران په کابل کې ځینې وعده کړي چې د خپل نفوذ له طالبانو باندې استفاده کوي د فرصت استفاده کوي.
د کابل په هانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانګزای وو. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد ته د طالب مشرانو نننی سفر په نومبر میاشت کې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په نتیجه کې د افغانستان له حکومت سره په مشوره شوی دی. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل له پاکستان سره د افغان ولس دا هیله شریکې کړې چې تاوتریخوالی د کم او اوربندې وشي. په خبر پاڼه کې دغه راز هیله ښودل شوې چې د طالبانو د مرستیال مشر او د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د پلاوی دا سفر به په دې برخه کې رغون کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو دغه پلاوی به چې نن اسلام آباد ته رسېدلی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او دغه راز د دې هیواد له یو شمېر پوځي چارواکو سره وویني. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې دغه سفر د پاکستان په رسمي بلنه هغه هیواد ته ترسره کیږي. دا سفر په داسې مهال کیږي چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د جنوري تر 15 درول شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سولې د بهیر لګړندې کېدو سره په افغانستان کې د جګړې اور هماغه سي امبل دی. یو ډګر هم د ورزګان ولایت د چارواکي په دهرود ولسوالۍ کې د طالبانو د پراخو حملو د شندولو او د غېډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. نور بل ترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکی وای د دغه ولایت په دهرود ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ګڼ شمیر پلانونه ورشنډ کړي دي. د اورزګان د والی ویان احمد شاه سایل نن ازادي راډیو ته ویل چې د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې تیر شپه وسلوالو طالبانو هڅه وکړه څو یو ځل بیا دهراوت ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو افغان پوځیانو یې دغه پلانونه ورته شانډ کړه. نوموړي وای په یاد ولسوالۍ کې د تیر شپې او نن سهار د جګړې پر مهال 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور هم ټپیان دي. شاغلی سایل وای د یادو بریدونو پر مهال 15 افغان سرتیري هم وژل شوي او دغه راز 2 نور ټپیان دي.
تیره شپه د اورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي او کمربندي پوستو باندې وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه کړي دي چې د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي، چې په پایله کې د وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر ته مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه برید چې دوی د شپې کړی دي پر یوې کمربندي پوستې باندې، په هغه برید کې دوی 11 تنه وژل شوي دي او 16 نور زخمیان دي، چې په وژل شوو کې یو هم د دې ډلې د ډلګي معاون هم شامل دي. او سهار مهال چې کوم برید دی پر کمربندي پوستو باندې کړی دي، هلته هم دوی ګڼ شمېر ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې 8 تنه وژل شوي دي او 15 نور زخمیان دي. لبا د مرغه چې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، جګړه ده، بیا هم موږ 15 شهیدان لرو او ترڅنګ 2 زخمیان لرو.
خو په ولسی جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي او د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه په دهراوت ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د یادی ولسوالۍ د سرپرست امنیت کمانډان ولی محمد په ګډون 14 افغان سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور هم ټپیان دي. ماشاالله
ټول شپه د وینین ساعت جنگ وسره کړی دي. تقریبا ما 14 شاوخوا دا شهیدان وو او الله کې څو زخمیان دي. اغه معلوم نه دی چې ګل محمد لمیږي د شاه محمد کمانډان وو، مخکې ګل محمد کمانډان او ګل محمد ورترین کوټه او ترین ورترین کوټه شو چې مریض وو، د مریض د وجه نو دا غسر د تنګو او شپږ کس دا غسر نه بل امر دی و دوی کې شن پوسی دی دا د خزاره قاسم بولی د خزاره کدي په کور کې و دی.
وسلوال طالبان وای تر اوسه پوری د دغه جګړې پاړه کره معلومات نه لري. د یادی ډلی ویان کاری صف احمدی ازادي راډیو ته ویل چې دوی په دهراوت ولسوالۍ کې د سوي جګړې پاړه پلټنه کوي. په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدی د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د دهراوت ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانی لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
زه څو موده مخکې اورزګان ته تللی وم چې د اورزګان والی ویل چې خلکو ورنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو خزینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ. نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولیدلی چې تاسو ته راشي ستاسو خدمت وکړي. یعنې دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و، هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه ده. بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابرې چې پوهنتون ته لاړ شي، خو لور ته زمینه نشته. نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یو مسؤل و چې د اساسي بشري حقونو په خبرونه کې د زده کړې د حقونو په اړه خبرې کړې وې. البته دا بشپړ خبرونه د همدې روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې مهیروي، خو بیا هم په اورزګان ولایت کې تم کیږو. په اورزګان کې ډیری هغه ښځې چې د کور سرپرستی ورلغاړې ده، د نورو کارونو تر څنګ د ستنې دودیز کارونه هم کوي. د کمیسیونو غاړې او پټوان ګنډي دي. ازادي راډیو سیمه ایز خبریال دی یوې کورنۍ چې دوه خویندې له همدې لارې د خپل یوازیني ورور د ښوونځي لګښت او د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي حال اخیستی دی. نورې له ترین کوټې د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې اوري.
په اورزګان ولایت کې ښځې د ستنې دودیز کار ژوندی ساتي او د دې هنر په بدل کې له خپلو کورنۍ سره اقتصادي مرسته هم کوي. له دې څخه دوې خوندې ماسومه او نوریا هم دي چې د ستنې په دودیز کار سره د خپلې کورنۍ لګښت هم پوره کوي. دوی د خپل عمر زیاته برخه د خپل یوازني ورور د تعلیم لپاره بیله کړې او هڅه کوي چې د خپل ورور راتلونکی روښانه کړي. د اتلس کلنې نوریا او شل کلنې ماسومې پلار کلونه مخکې د ماین په یو چاودنه کې وژل سوی و. دوی ته اوس د خپلې کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده چې د ترینکوټ ښار په څنډه کې د کرایې په یو خټین زاړه او نړېدلې کور کې اوسېږي. دا نوریا ده چې د خپلې مشرې خور تر څنګ ناسته ده. تور رنګه ټوکري پر زنګانه ایښي او د ستنې کار پرې کوي. نوریا ازادي راډیو ته وویل چې پر زړه یې د زده کړو ارمانونه نیمګړي پاتې دي چې د کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو له امله یې کورنۍ ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول، خو وایي نه غواړي چې ورور یې بې تعلیمه پاتې سي.
دغه نو موږ د هلک د مکتب خرچه نه لرو، پیسې نه غواړي چې ځي، خو خوراک نه غواړي، جامه نه غواړي، بوټونه نه غواړي. بالا پخته یو نیم یو نیم سر لپی موږ سره رسیږي.
نوریا او ماسما له هغه افغان ښځو دي چې نه یوازې د خپل ولایت دودیز د ستنې کارونه ژوندي ساتلي، بلکې له دې طریقه د کورنۍ اقتصاد هم پر مخ وړي. خو کله چې دا ډول هنر یو اقتصادي اړتیا سي، پر ښځو د فشار لامل کېدای سي. ماسما دې ستونزې ته په اشاره وایي.
پلان مر سره غړوي دغه تر دغه کار نمش کو دا ور په بازار کې خصو ده. دې سخت د سن کار نو کوم آسان کې په سختي کې ستر دا د دې سره زیات د ستر د ستر دا سره لرو دماغ دا دغه دې ولې پر ستام دا داسې سره سره د ماشام بیا دغه څه ساده د دانش کې په دغه کار د لاس سره د کښین د مزګر پر کنه.
د سن کارونه د افغان شوزو د هنر یو لرغونې بڼه ده. خود دې کارکون کې شوزي وای چې خلګو سره د پخوا غوندې د سن د لاسي کار قدر نه کوي، ځکه ماشینی کارونه زیات سوي دي. د معصومی او نوری مور شیرین وای پر ډیرو ستونزو سربیره د خپل لونو په تړاکو لاسونو جوړ سوي لاسي غاړي او پټوان تر ترینکوټ شار اوري، خو هغه مره ګټه نه راوړي چې څومره یې حق دي.
نو د ستنې کار دی کله یا سم یا خراب یا پر سر درد یا سم وکی یا نه وکی. والا چې بیا سم یو دکاندار می ټکه کړی دی. والا په ګنډ کې 1500 د هغه شیرینی، په پټو کې 200 د هغه شیرینی، په کښنی غاړه کې 100 د هغه شیرینی ده. والا دا بیا زور کوم وره بیا دی ګور یل چې و تو کې سره صفاقی رونی خلک ته چې خرص ولا په میاشت کله خرص کله په تا خرص کله په لاس منځل شپې خرص. والا خو ته ما پورن ورته کړی. والا خو د کور ژوند خو نه در چې جامع چارستانه د خوراکي چارست.
زبی الله په ترینکوټ کې د جامو پلورلو دکان لري چې د نورو جامو ترڅنګ لاسي توکي هم د شیرینی په څیر له میرمنو څخه پیری او ورسته پلوري. چې زبیولا له هغه دکاندارانو نه دی چې شیرین اوربندی لاسي توکي پلوري، خو زبیولا د لاسي توکو د قیمتونو د ټیټوالي په اړه ازادي راډیو ته داسې وایي.
لوی لامل یې د کمپیوټري ګنډونه دي. ربه به د روزګان لاسي ګنډونه چې دي زموږ ته د لاغه پخوانی نقشې دي، هغه غټ کارونه به کول. کندار چې د زموږ نقشې ویسه زموږ ګنډونه کوس، موږ دا کندار ته ویست بیا ډیر وزي، اوس زموږ نقشې بیا هغه نه خوښي ډیر میشي. د میدان سیاحت هغه داسې نقشې موږ تراکي چې هغه دلته موږ راو چې په سترګم نه لیدل کېږي، چار چاته ورکو یو خو اول هغه کوای نیسي.
شیرین وایي که دولت ورته د نور کار زمینه برابره کړي، لکه د چرګانو فارم او یا هم غوا ساتل، نو سمدستي به لوڼې د ستنې له کاره منع کړي، ځکه د دې په وینا چې د هغوی پر روغتیا یې منفي اغېزې کړي دي. د اورزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي دوی په دې ولایت کې د بې سرپرسته میرمنو لپاره د کالین بافۍ او ګلدوزۍ په برخه کې حرفوي زده کړې ورکوي. د یادې ادارې مشر فضل رحیم عقبین ازادي راډیو ته تایید کړی چې په اورزګان کې ډېرې بې سرپرسته میرمنې رسمي او یا هم غیر رسمي کارونه نه لري، خو وایي دوی پلان لري چې نورې حرفې هم خلاصې کړي، او دغه راز پر یو داسې پلان کار کوي چې د دغه لاسي صنایعو لپاره له ترینکوټه د باندې یو بازار ومومي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
هلمند ته د نجی په وخت کې تللی وم، ماته ډېره دلچسپه وه. زه چې کله راتلمه نو بیا دوی هندوانې راته اخیستې وې. ډېره ته یقین وکړه دومره د چتراشو په غونده وای چې په دوو نفره به یا تیارې ته م رجګې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کوم رسیږي؟
ډېر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جاش سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پیږي؟
هلمند کې د بست قلعه ده، د لشکرګاه، هغه کم یو تمدنی آثار چې دي په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي او ډېر فقها تیر سوي دي.
د ژوند په شیبو کې د خبرونې یوه برخه مو واورېده. هلمند ولایت دا ځانګړې شوې خبرونه د همدې روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې مې هېروي.
تاسو لا پیغامونو
هلمند مرکزی زندان څخه زنګ وهلی دي. زموږ په داخل معبد کې د دوه چې ډوډۍ ډېر مشکل لري چې بېخي اومه ده، او دوه مشکل مې دغه دی چې په روغتیایي برخه کې هم ډېر مشکلات لرو. دا به ستاسو ډېر یو لو مهرباني. زموږ ته چې کوم شیان د ملاقات په کې راځي زموږ ته هغه شیان ګرځول کېږي. نه تېر شو
د ولایت کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ مربوطه ساو څخه د موږ کونړ ولایت د مایبینو تر اوسه پورې د ماش دا تقریبا دویم کال کېږي چې تر اوسه پورې پته نه لګي. تاسو لوړو مقامات ازادي راډیو احرامانه هیله کوو چې موږ دا شکایت سب کوي لوړو مقامات ته ورسوي. السلام
سلطان د هلمند ولایت درځر پاره کې چې ما د ازادي راډیو ته دنګ پیغام پرې دوم. زما د ملي دسترخوان څخه ډېر زړه خوشحاله دی، او ملي دسترخوان چې دی ملي دسترخوان باید په مستحقو او غریبانو کورنۍ باندې وویشل شي، نه په ماڼۍ او په تعمیر والا کورنۍ. تعمیر والا او ماڼۍ والا چې دي اوس هم معاش لري اندغه لري. نو زما د ولسمشر څخه دا ځانګړه غوښتنه او دا فلم مې داده چې د دغو سربازانو کورنۍ ته ورته توجیه کړي. دا د شیدانو کورنۍ چې دي دا د خپل پایلمن ولایت کې د مینار په چوک، د لی په چوک، د شیش په چوک، په دغه چوکو باندې وینم چې د نظامي سربازانو کونډې یا کونډې یا منډې پکر ته ولاړ دي. نو دا ډېر یو پرمختګ دی او ښه ملي دستر خان دی. په هیله مې دا ده چې په سمه توګه غریب او خوار او ځپلي خلکو ته ورسیږي. په احترام ازادي راډیو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پرخي وو. کور مو ودان پیغامونه ستاسو تل خبرو. د غرض د افغان بسمت سوات لشمیر لاره هم راته پیغامونه راستوي. کور مو ودان د ازادي رادیو او ری هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوو. د خبرونه دوه مینه مایه ته ورسیدو. وړاندې د اساسي بشري حقوقو خبرونه کې د زدکړې پر حق غږیدل او د ژوند په شیبو کې خبرونه کې چې ورپسې خبريږي هم هلمند ولایت اندر پیژن خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. اسد الله لودین ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په بغلان او اورزګان ولایتونو کې د نګدې ډیر شو امنیتي او دفاعي ځواکونو د وجل کېدو راپورونه ورکول شوي. په بغلان کې د پولیسو ویاند ویلي چې د پولیس خمری په وزیر آباد پوسټ بریټ شوی چې د روغتیاي چارواکو په خبره ډیر لس جسدونه دوی ته روغتون ته ورول شوي. د اورزګان په دهراوت کې هم د جګړې راپورونه شته چې چارواکي پکې د مرجوب لپاره څه نه وایي، خو دغلته د ولسی جرګې وغړي وایي چې شاوخوا 15 امنیتي ځواکونه پکې وژل شوي دي. افغان حکومت وایي د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی له دوی سره په مشوره پاکستان ته تللی دی. روسي راپورونه وایي چې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ دغه پلاوی څو شپې مخکې اسلام آباد ته ورسید. په افغانستان کې د کورونا د دویمې څپې د زیارونو او ستونزو د کمولو پر لارو چارو خبرې شوې دي. په دې اړه غونډه کې چنن آر کې جوړه شوه. د یونما، یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان استازو افغان دولت ته د برخو کې د مرستو ډاډ ورکړ. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت یو چارواکي ویلي له اتریش او بلغاریا نه یو لستنه رد شوې پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسېدل. په امریکا کې په کورونا د اختشو کسانو شمیر پرون بیا د ریکارد کچه تلول شو. د پداس حال کې د چې د غلطه څخه باندې سلو روختونو خپلو کارکونکو ته د کورونا ضد واکسین پیل کړی. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې له ډیره بهرنیو جنگیالیو وغوښتل چې له دغه هیواده ووزي. د امنیت شورا دا اعلامیه د روسي ملاتړ هم لري.
ناجیه صفی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوتسال د غوره لیگ سیالیو په دوام د کابل صداقت لوبډلې د سرپل باستان لوبډلې ته یو د 14 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوتبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې تیر ورځ د 14 لوبډلو ترمنځ په دوو ګروپونو کې پیل شوې او 12 ورځې به دوام وکړي. ښاغلی مشعوف زیاته کړه چې د نن ورځې په دویم لوبه کې د کابل ظاهر اسد لوبډله د پنجشیر د پیروزي لوبډلې سره لوبه کوي. د نوموړي په وینا د دې لوبو اتل لوبډله به د آسیا د فوتسال جام په سیالیو کې د ګډون چانس ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د پینګ پانګ ملي ټیم ازبکستان ته روان شي. د افغانستان د پینګ پانګ فدراسیون رئیس نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځوانانو 9 کسیزه لوبډله به د 12 ورځو لپاره ازبکستان ته ولاړه شي. دغه سفر هدف د دواړو هیوادونو په دوستانه سیالیو او تمریناتي کمپ کې ګډون دی، سو د 2022 میلادي کال آسیې لوبو ته چمتووالی ونیسي. دغه سفر د افغانستان د ملي المپیک کمیټې او د ازبکستان د پینګ پانګ فدراسیون په ملاتړ ترسره کیږي. او د کرکټ نړیوالې شورا یو ځل بیا د ټیسټ لوبو درجه بندي خبره کړې ده. د راپورونو له مخې د ټیسټ لوبو د لوبډلو برخه کې استرالیا لومړی، نیوزیلند دویم، هندوستان دریم، انګلستان څلورم، سریلانکا پنځم، سویلي افریقا شپږم، پاکستان اووم، ویسټ انډیز اتم، بنګلاديش نهم او زیمبابوې لسم ځای نیولی. د ټیسټ لوبو په لسو غوره لوبغاړو او لوبډلو کې د افغان لوبډلې او لوبغاړو نومونه نشته. افغان لوبډلې ډېر وخت کېږي چې ټیسټ لوبې نه دي کړې. لومړی ټیسټ لوبه کې له هندوستان په 2018 کال کې ماتې خوړلې وه. ورپسې له ایرلند څخه ټیسټ لوبه وګټله، بیا له بنګلاديش څخه یې هم یوازینۍ ټیسټ لوبه وګټله. د دې وروسته یې له ویسټ انډیز څخه په ټیسټ لوبه کې ماته وخوړه. خو په دې درجه بندۍ کې میاشت وروسته یو ځل بیا بدلون راشي.
اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبري کوو او د خبرونې ملمنه محمد د بشري حقوقو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو کا په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ یاست. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی، او د دې بنسټ د پاره ز بخپل دغه خبرې په یو متبرک حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کوي ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادوو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و، او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي، او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بالاخره تر مرکزه پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه سوی هم د نیاز نه خبره، هغه دری او خسته اصطلاح زما همیشه خوښېږي، فراتر ده، یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیه ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پوهنتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي، او همدارنګه دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمي موسسې دوی هم ډېر لوی کار دی، خدای واز متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغو ته صراحت شته، کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري، هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت دی خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرف لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوقو ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي، او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټول وګړو ته یو برابر اسانتیاوې د دولت د خوانه برابر شي چې تر څو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیه ته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخ کې ویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري، او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر د افغان تبعي حق دی، دا باید د درجه تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي، یعنی دا باید رایگان وي او دې سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدار ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤول ګڼي، او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدارقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولی شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکوي، زمينه ورته برابروي، او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي. همدارقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده، او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده، او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره موثره طرحې باید ورکړي، او د مثلا د یو کاشف، مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دی. او په همدې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشری حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري، او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک اوسیږي دولتونه مکلفیت لري، زمینه سازی د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی، او د متوازنه معرف لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګي لاندې دي هلته خو ښځې خود څه کوي، نجونې خود څه کوي چې هلته حتی نارینه دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چیرته که لږ هم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفګان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا وه چې تاسې خپلې خویندې لورګانې نه لیږئ، پوهنتون شته، مکتبونه شته، تاسې خپلې لورګانې تر دولسمه ایسته باره نه پرېږدئ، نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولیدلی چې تاسو ته راشي ستاسو خدمت وکړي. یعنی دلته خلک هم ځینې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پوهنتون شته و هلته ښه مکتبونه شته و، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل ده، ستونزه دا بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډیر زیاتی کوي. مثلا زوی ته زمینه برابرې چې پوهنتون ته لاړ شي خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډیر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا دی چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا دی چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي مؤسسې تعلیمي مؤسسې جوړې شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولیږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپل لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی وایي د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه دی. په یو وزر اولوتل نه کیږي. مثلا یو نجلۍ که ډاکټره نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي، که یوه میرمن قاضي یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هر برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپلې ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځه نه ځي، هغه مري. نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي، او دا ونډه به ډیره میړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي، او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته ویسي.
مننه. په پای کې که دا راته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي، او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازنه معرف په برخه کې کار ونه شي، بیا هم زه خپل اولې خبرې ته راځم چې ټولنه په یو وزر نه شي اولوتلی. او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ. پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولری او پر روخانه راتلون کی کی ژوند وکي او زمنګ نسلونه په منګ وېړيږي چې د جنگ په شرایطو کې په سختیو کې په بی امنیتۍ کې منګ د تعلیم مخه نه دنيولي.
ډیر زته مننه درنو اوریدونکو، دا وا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن قریب دی کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا هلمند ته کله تللی یاست؟
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم. ما ته ډیره دلچسپ و، زه چې کله راتلم نو بیا دوی هندوانې راته اخیستې وې. ډیره ته یقین و که دومره د چتراشو په غونده وای چې په دوو نفره به یا تیارې ته م رجګې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کوم رسیږي؟
ډیر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جاش سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پیږي؟
هلمند کې د بست قلعه ده، د لشکرګاه هغه کم یو تمدنی آثار چې دي په دې کې ډیر محدثین تیر سوي دي او ډیر فقها تیر سوي دي.
نن همدا موضوع څیړو. په پیل کې د هلمند ولایت لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې د پیژندل شویو څیرو او ځایونو په باب معلومات درته وړاندې کوو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره. اوسې قدرمند اورېدونکو، هلمند چې د افغانستان په جنوب کې پروت دی په لوی ولایتو کې شمیرل کیږي. دا سیمه تر میلاد 300 کال وړاندې تاریخ لري. د بست ښار مهم دفاعي ښار و چې د سلطان محمود غزنوي لخوا جوړ شوی و. کله چې محمد ظاهر شاه واک ته ورسید، د واکمنۍ په دوران کې هلته ډیر کارونه پیل کړل. نوی ښار یې د لشکرګاه په نوم جوړ کړ. په بیلابیلو برخو کې پروژې پرانستې او خلکو ته د کار زمینه برابره کړه. هلمند تقریبا صحرایي اقلیم لري، هوا یې ډیره وچه ده او د ځمکې لویه برخه یې دښته ده. انجیر، انار، هندوانې او غنم له با کیفیت حاصلاتو څخه شمیرلې شو. د هلمند ولایت تاریخي ځایونو کې د قلعه بست دروازه، د محمد غزنوي د وخت ویجاړې شوې ماڼۍ، د لښکرګاه په ښار کې ځینې لرغونې کنډوالې، پخوانی اسکندریه او تر اسلام د مخه کنډوالې یادولې شو. د هلمند د نوم او لرغونتوب په اړه نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو.
هلمند د افغانستان یوه لرغونی سیمه ده. وندیداد کې کله چې د آریانا شپارس ولایتونه یادیږي د زردشت په وخت کې، په هغو کې هلمند هم شامل دی چې د ایتامینتو په نامه ثبت شوی دی. نو په دې کې ډېر تاریخي آثار دي، تاریخي پیښې پکې دي. هلمند لرغونی جغرافیایی، تاریخی، ادبی، فولکلوری لرغونی سوابق لري.
هلمند ته د ارغنداب سیند، د موساکلا سیند او د هلمند سیندونو ځانګړي ښکلا ورپخلې ده. په دې ولایت کې د کجکی بند ډیر ستر او ګټور بند دی. د نادلی کانال، مارجا او درویشان کانالونه ډیر مهم او د خړوب کانالونه دي. په اقتصادي لحاظ د هلمند ارزښت عبدالوکیل چې هلمند کې اوسېدلی روښانوي.
په هلمند کې خوزه یو سرای مځکه لرم او هلمند خود افغانستان په سطح یو دومره هغه خلکو به پخوا چې وي قندوز د افغانستان، کندود هلمند هم همچنین یو کندود افغانستان دی. په دې خاطر چې هغه اوبه ډیرې لري، مځکې ډیرې لري، نور میوه‌جات ډیر لري، نگاه د مالدارۍ نه که غټ غټ ګنجونه لري چې پاکستان ته، ایران ته او نور بهرني هېوادو ته دوز مالونه ځي.
د هلمند ولایت خلک د ګرمۍ له وجې د خټو ګنبدي کورونه جوړوي او پکې اوسیږي. پخوا یې ډیر اوښان درلودل، په هغو به تګ راتګ کوه، خو اوس موټرو د اوښانو ځای نیولی دی. تنای جان منګل چې هلمند ته په رسمي سفر تللی و، د هغه ځای په اړه وایي.
هلمند ته د نجی په وخت کې تللی وم، خو واکه زه دومره نه پوهېدم، خو کله چې په هلمند کې راکوز شوم نو د سرطان میاشت وه، دومره ګرمي وه. ما داسې فکر وکړ چې تا تندور چولی دی، دا توخم دغه تاو د مځکې او د لمر داسې یو تاو راغی مو چې بلا د مخ به وسي. آخر به چې فکر وکړ تندور نه وه، ولې تیز د لمر هغه و. د بوټي نه یې داسې خیمې غونته شوینه جوړ کړي و، دا بې خوشتول اوبه بې پشیندلې په دې بوټو باندې. هغه اوبه بیا داسې وه لکه هغه چې وي د ایسي چې وي، یعنی دغه هوای داسې سړه کوله چې اوبه یې چې بس زه په سپینه غره کې ناست یم. دغه بوټي لنده کول بیا د بوټو نه ته بنه هوا تېرېده، هغه هوا به سړی نه سړل کېده. ډېر حاصلخیز مځکه معلومه شوه.
د پسرلي په موسم کې د غرونو لمنې، دښتې او څړځایونه ټول شنه وي، نو ځکه خلک پسونه او نور حیوانات روزي چې بیا یې له وړیو څخه د غالۍ، نیمچی او ټغر په اوبدلو کې ګټه اخلي. ګلمکۍ وایي چې د هلمند ټول محصولات خوندور دي، خو وچ کورت یې بیا بیل خوند لري.
اول بیتنی شای سده مستی دی، جوارای ده، زیر غوړی دی، کوچ دی، پنیر ده، نو دغه شایان دی دواره خمه کورت دی. سی یو لمستونه جوړوي سی غر وغنی کورت دی، او یو کورت دی سی لچکینه جوړوي اخا دا وچ کورت دی. کچوری کورت جواری کې دغه لار شي سره خوړل کېږي، نو هغه بهترین غذا ده. چې زیر غوړي پې وچې، کله جوړی پکې میده کې یا ډوډۍ میده کې او هغه کروت پې باندې وچې، بیا ته د هغه مزه وګوره چې له سلو پلو سره د هغه یو د کروت جوړی نوم لري.
هلمند نه یوازې هلمندیانو ته، بلکې د نورو ولایتو خلکو ته هم د سایل او تفریح ځای و. خو له بده مرغه څلوېښت کلنې جګړې د داسې ولایتونو په کتار کې راوستی چې تلې د جنگ جګړې خبرونه اوریدل کېږي. د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د هلمند تصویر د ده په ذهن کې کونډې، یتیمان، ورانې ویجاړې او د ماته منظور دی.
د لشکرګه هغه کوم یو تمدني آثار چې دي، دا واقعا زړه راښکونکي دي. او بل د دې د پس منظر تاریخي ته که د تمدن وګوري، په دې کې ډېر محدثین تیر سوي دي. دغه تاریخ ته سړی ګوري ډېر زړه راښکونکي ده، او سړی زړه خوشحالیږي. په هغه وخت کې چې هلمند یعنی څلور لسیزه مخته د جهان د سیلانیانو ځای و، د مایانو د نیولو ښکار و، او ډېر ښکلې منظرې درلودې، او د دې رود له غاړې خلکو منظرې کولې، لیکوله، او اوس راځي په تیر گریوان او په لوڅ په خیمه شومان او یتیمان او جنگ زپلې ولست ګوري، او فقر او غربت او جهل او بے سوادی په کې ګوري. سړی ډیر زیات سړی زوري، واقعاً سړی زوري چې هغه هلمند چې د تمدن زیګند ځای، او نن هغه هلمند چې د جنگ زپلې، فقر زپلې، ډیر د سړي زړه خوشی نه کوي.
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو غوښ ووري د لرلسو د ریچل وکټم قانون
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وې پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
هلمند په پخوا وختونو کې د هند د سپر مارکیټ په نوم هم یاد شوی دی. له دې ځایه به وچې میوې، غرنی د درملو د جوړولو لپاره بوټي، رختونه او ځینې نور شیان صادرېدل. هلمند ته تاریخي ارزښت او په نړۍ کې اعتبار له یو شمېر نورو ښېګڼو سره د بوست تاریخي کلا هم ورکړی دی. د یادې سیمې په اکلمو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست سره مرکه کړې. نوموړی د هلمند ولایت دی، او د هلمند د تاریخ په اکلې کتاب هم لیکلی دی. په پیل کې قدرت وایي چې د هلمند ولایت څو ولسوالۍ لري.
د هلمند ولایت شپاړس ولسوالۍ لري. مخکې څوارلس وي، بیا یو د نصراج ولسوالۍ ورسره یو ځای سول، مرجه هم په ولسوالۍ باندې واوښته.
بله، هغه مشهوري ولسوالۍ راته یادولی سي.
ډېرې تاریخي ولسوالۍ چې دي، هغه د باغران یا باغ حرام او کچکی زمینداور سیمه ډیره د شاهانو ځای دی. سروان کلا چې د خپل ډیر تاریخي سیمه لري. د نوزاد ولسوالی دغه سی
خپل د غزنوی دورې څخه د ناوی ولسوالی چې مخکې نوم خلاج غرج وو چې په تاریخ په حقیقت کې هم د دې یادونه سوې ده. همداسې د دیشو ولسوالی د یادی سوچ په سنسکریټ کې د وطن یا هیواد یا ټاټوبې په معنا ده. خپل مرکز لشکرګاه چې دی د غزنوی سترواکۍ دوهمه پلازمېنه وه. د دغه ځای څخه به توکې تلله، وچې میوې او د دارو درمل بوټي چې دغه څخه جوړېدل، دا تلله، ټوکر تللی او دا خوا څخه هم درمل راتلله.
بلې استاد، تاسې له بوست نه یادونه وکړه. په دې هکله موږ یو ډېر ښکلی نظم هم لرو، که غره ته ووایې چې په کوم هکله ولې دا ویل سوی و؟
دا خو اصلا د کرم خان پتی خان دلته یو فلکلوریک داستان دی چې دغه فلکلوریک داستان د ګورګاني مغولو په دوره پورې تقریبا اړه لري. دا دغه یو کیسه ده چې کله پتی خان وزي خپه کېږي او مخ د هند پر لور کوي، نو مور یې وایي که دوی د دوی د کلابس دروازې دوی د پرې وایي پتی وزي پر دابلې د مور سویناري دی. کمبل څوک دغه ناره کوي، خو دغه د ملي هنداره کې د دې نارې یادونه په بوس باندې سوې ده.
پرته له بوس کلانه نور کوم تاریخي ځایونه موږ په هلمند کې لرو چې هغه ډېر زیات مشهور دي؟
باغ حرم یا باغران چې اوس ورته وایي، دا د غوري دورې یو باغ و. د امیر کروړ کلاسته ځینې ځایونه شته چې غرمیشتو انسانانو نقش تر معلومېږي. هغه د ګیمانو په نامه دی، یو د سپیرکي غر په نامه باندې یادېږي. په نوزاد کې د ما پاچا کلا ده، هغه کلا د غره په سر کې ده. او د فرهادو شیرینۍ قبرونه چې دي په نوزاد کې دي، دا دواړه څنګ تر څنګ دي او وخت پر وخت دوه ګلان پر راشنه کېږي.
راګرځو د هلمند فرهنګي څیرو ته. البته د ټولو نمونه خو یې نه شو یادولی، که هغه مشهورې راته یاد کړئ.
داسې وایي کېږي چې ابایو پوهی چې خپله زرتشت هم د هلمند و، د زمینداورو، او خپله بوده چې دی خپله هم د اداساکانو څخه دی. قهرمانې څیرې د دې سیمې چې دی هغه د رستم پهلوان دی چې دا هم خپله دغه زمینداورو د دغه سیمې و. سهرا پهلوان تر هغه راوروسته دغه زال و. دوی ادب په برخه کې خپله دغه امیر کروړ دی خپله هم ادیب و هم قهرمان و. د لومړی شعر هم د امیر کروړ دی په زمینداور کې، هغه هم د هلمند دی. لومړی ژباړه چې په درېیمې هجري پېړۍ کې د 230 تر 290 پورې د ابو هاشمي ساروانی ده. لومړی قصیده د شیخ اسد سوري ده، هم د لیوه. لومړنی چاربیته د تایمنی هم د زمینداور و. لومړی غزل د اکبر زمینداوري هغه هم د هلمند زمینداور و. لومړی ساقینامه د زرغون خان نورزی دا هم د هلمند و.
په هلمند کې چیری چې هغه د تاسو ډیر زیات خوښ دي او له کوم څه نه ځورېږئ، وایس کاش د هلمند کې نه وای؟
هلمند داسې دی لکه وړوکی افغانستان، په هغه کې پښتون، هزاره، ازبک، بلوچ، دا ټول. او بل چې موږ ډېر خوښ ساتلی د هلمند سیند دی، هغه دې سیمې ته ډېره شاعرانه په زور کړې ده. هغه د خوښۍ ټکي
چې دی پکې خوښ نه دي،
جګړه مې نه ده پکې خوښه. په خوښنۍ سره چې جګړې دغه ټوله خوښۍ زموږ څخه اخیستې.
په همدې هیله چې یو ورځ په ټول افغانستان کې آرام آرامي.
ډېره مننه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې جګړه له ټول افغانستان څخه د تل لپاره کډه وکړي، تاریخي سیمې او ځایونه خوندي پاتې شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
زما روح یې زما ژوند د سولی کورسې، زما ګران هلمند د سولی کورسې. چې درته راځي شین خالی بیا لسیا بند د سولی کورسې، زما ګران هلمند د سولی کورسې، زما ګران هلمند د سولی کورسې. شمله د پښتون خوایه د ګولو هر څه زردي شو تر سر غربند د سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی چدر تراس شن خالی بیا لسیا بند د سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی نازلین سیند زارو کاندی تر سر بند د سولی کورسی.